په پښتونخوا کې د مازدیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما په دغه یو ساته خبري کړه کې تاسو هر کله کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورنو تفسیری ته وړاندې کوو. خو اډمبې د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه اورو.
نمړې د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پښتون ژغورنې غورځنګ سمه خبره کوي خو لهجه یې ناسمه ده. افغان حکومت ویلي قطر په دوحه کې کیدونکې بین الافغاني کانفرنس لغوه کړی دی او په امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې د تورونو په اړه رپورټ کانګرس ته وړاندې شوی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې سمې دي او دا هغه خبرې دي چې دی په خپله له تیرو 15 کلونو راهسې کوي. نن په اورګزو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د پی ټی ایم د ځوانانو خبره سمه خو لهجه یې ناسمه ده.
پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے، پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی.
پی ٹی ایم یو نوی تنظیم دے، د پختنو د تکلیفونو خبره کوي، د قبایلو د مشکلاتو خبره کوي، دا هغه خبره کوي کوم چې زه د 15 کلونو راهسې کوم. هغه یې سمه خبره کوي. دلته خلک بې کوره شول. کله چې یو ځای کې جنگ وي نو بې ګناه خلک پکې وجل کیږي. هغه یې سمه خبره کوي خو لهجه یې سمه نه ده. دا د ملک لپاره صحیح نه ده.
وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
عمران خان په خپل وینا کې د اپوزیشن ګوندونو مشران د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو ذمہوار وبلل. نوموړي دا هم ویل چې په کابینه کې بدلونونه کړي دي او په راتلونکي کې به نور بدلونونه هم کوي. افغان حکومت وای په قطر کې کیدونکې بین الافغاني کانفرنس د قطر حکومت لغوه کړی دی. ټاکل شوی وای چې د اپریل په 6 د افغانستان یو 2500 کسیز پلاوی به د کانفرنس کې له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ولسمشر دفتر بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې د قطر حکومت د دې پلاوی په منلو کې پاتې راغی نو ځکه یې دا غونډه لغوه کړه. د افغان ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال رډیو ته ویل د کانفرنس تر لغوه کېدو وروسته د مشورتي لویې جرګې جوړول د دولت لومړیتوب دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کانفرنس پر ځنډ خفګان ښودلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره 4 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. پریکړه پرون د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په یوه غونډه کې شوې. د کمیټې یو غړي منیر خان اورګزی مشال رډیو ته ویل دوی ته ویل شوې چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره لیده کاته وکړي او خبرې ورسره وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ پرون مشال رډیو ته ویل په نږدې راتلونکي کې به له کمیټې سره خبرو ته کینی. ټاکل شوی وای چې د مارچ په 16 به د صوبایي حکومت کمیټې او پی ټی ایم مذاکرات وکړي. خود خبرو دغه پړاو ځنډیدل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړی دي. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې د مالی چارو وزیر اسد عمر د استعفا وروسته عبدالحفیظ شیخ د مالی چارو مشاور ټاکل شوی دی. بیان وایي چې د کورنۍ او چارو ریاستی وزیر شهریار پریدی، د قبایلو او سرحداتو چارو وزیر او اعجاز شاه د کورنۍ او چارو وزیران ګمارل شوی دي. همدارز وزیر اعظم له فواد چودری څخه د اطلاعات او خبرونو وزارت اخیستې ورته د ساينس او ټکنالوژي هغه وسپارلې. ډاکټر فردوس اشقوان د وزیر اعظم د اطلاعات او مشاور مقرر شوی. بیان وای غلام سرور خان د تیلو پرځای د هوا بازی چارو وزیر ټاکل شوی. وزیر اعظم علی امین ګنڈاپور د کشمیر چارو، طارق بشیر چیما د کورونو جوړولو او امیر محمود کیانی د روغتیا له وزارتونو ګوښه کړی دي. ظفر الله مرزا د روغتیا نوې وزیر ګمارل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت کابینې د بلدیتی ادارو په قانون کې ترمیمونه کړی دي. په پیښور کې د کابینې تر پرونی غونډې وروسته د بلدیتی چارو وزیر شارام خان ترکی مشال رډیو ته ویل په نوې مسوده کې د ضلعي ناظمانو او ضلعي کنسولونو د ختمولو ویل شوی دی. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای صوبایي حکومت غواړي د بلدیتی ادارو نظام پیاوړی کړي.
کوم خامیانه کم کمزوریانه هغه ایکټ کې موجود او هغه باندې قابو مونته دا او خو نخه ایکټ راوستو کوشش شوه ده. مونږ سره ویلج کونسل هم، مونږ سره یونین کونسل هم، مونږ سره تحصیل هم. اوس یونین کونسل دې مننه لري کو، ډیسټریکټ کونسل دې مننه لري کو.
ټاکل شوی ده چې حکومت به دغه مسوده د رواني میاشتې په 2 په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې وړاندې کړي. خبرونه له مشال رډیو نوري. پښتون ژغورنې غورزنګ نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرینو په چمن او د بلوچستان په نورو پښتون میشتو سیمو کې د زیاتې شوې بدامنۍ پر ضد او د امن په حق کې شعارونه ورکول. د مظاهرې یو منتظم او د غورزنګ د چمن یو مخکخ ملا بهرام اخون نن مشال رډیو ته وویل په سیمه کې د بدامنۍ د شوو پیښو لپاره عدالتي کمیشن غوښتنه کوي.
یو آزاد عدالتی کمیشن دی جوړ شي دا دماکه چا کړی ده هغو ته دې سخترینه سزا ورکول شي. که چیرې لاس وانخستی نو بیا موږ مجبوره یو موږ به د ریاستي ادارو چې کوم د دې مشینري ده دا به ټوله جامو. نو نن موږ دوی ته وارننګ ورکوي دا به انده دوی ته ګوري چې دوی ته رد عمل او موږ سره ښکاره کوي.
د دوشنبه پر ورځ په چمن کې بمی برید یو تن وجلې او ډیر لسنورې جوبل کړي وو. همدارس د اپریل په 12مه د کوټې په هزارګنجي کې ځانمرګي برید شل تن وجلې وو. لدې وړاندې په سنځاوي پشین کلاسیف الله او لورلای کې د بدامنۍ پیښې شوې دي چې مرګ جوبل یې اړولې ده. د امریکا ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر په 2018 میلادي کال کې په امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونه په اړه رپورت کانګرس ته وړاندې کړ. پرون په خپاره شوي تفصیلي رپورت کې د روس د لاسوهنې پخلی شوی دی خو ویل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپین ډلې ورسره لاس نه یو کړی. روس په ټاکنو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. ټرمپ په مجموعي توګه په دې رپورت اطمینان ښودلی دی او ویلی دی چې هر څه باید په بشپړه توګه څرګند شي چې بیا له بل ولسمشر سره داسې کار ونه شي. له ډیموکرات ګوند سره تړاو لرونکو د کانګرس د شپږو بېلابېلو کمیټیو مشرانو ویلي کانګرس باید د ولسمشر لخوا د پلټنو د مخنیوي لپاره د هغه د نامناسب او غیر اخلاقی چلند ارزونه وکړي. د خبرونو پای وسم د موسم حال او د کرنسی او بیې درته سړی ځای وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل ویخت روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او په یو سل دوه سلویخت روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور اتیا روپۍ شپېته پیسې او په یو سل پنځه اتیا روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل نهه پنځوس روپۍ او په یو سل نهه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. د متحد عرب امارت درهم په اته دېرش روپۍ څلوېښت پیسې او په اته دېرش روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په اووه دېرش روپۍ پنځوس پیسې او په اووه دېرش روپۍ اویا پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ څلور اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ اووه اتیا پیسې خرڅول کیږي. او درې سوه یو ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اته نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې زیاتره وریځې خوري وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات یو دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش، ژوب کې اته ویش او دیارلس، او کوئټه کې به زیات نه زیات وویش او کم نه کم لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت له پختون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټي اعلان کړې ده.
څلور کسانو د ټاسک والا کو چې تاسو اوسر ملاقات وکړي او اوسر خبره کلیر کړي کنه.
د جنوبی وزیرستان د مسجد مشرانو ویلي روانه میاشت سیمتا د وزیر اعظم د سفر پر مهال د احتجاج په توګه د هغه سره نه ویني.
آغا کا وزیر اعظم وی، آغا کا دے پاکستان صدر وی، یا دے پاکستان عربی چیف وی، نو میش پا حیث قسم جرگے سے ایسا نو خلی.
دا خیبر پختونخوا صوبائی کابینے دا بلدیاتی دارو پا قانون کے دا بدلون فیصلہ کرے.
تحصیل ناظم بہ ڈائریکٹ راضی، ولیج کاؤنسل، نیبرہڈ کاؤنسل ممبران، دا بر تحصیل یا سٹی کاؤنسل ممبرانی.
اسی میں انہوں نے ہم راپور نو تبصرے دا تاوڑان دیکھو تر پائے دا مشال ریڈیو سراؤ سے. زمونگا اڑمبے موضوع تا اوغد د افغانستان د سولې پروسه. د افغانستان د اولس مشره مانه وای د قطر ناستې لغوه کېدو وروسته اوس لومړیتوب د سولې مشاورتي لوی جرګې ته دی. د اولس مشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلي دي چې د افغان حکومت له لوري د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت له لوري بل نوملړ جوړېدل د سولې لپاره دا افغانانو د اراده سپکاوی وو. په دغه اړه باندې نور معلومات د فیروزه عزیزی پر راپور کې وو.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د افغان حکومت له لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر له لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هېواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی و له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویې جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هېواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
اسی تدابیر نیولې دی او بل لاره چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولسته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي. یوازینی یو کمپاین بدلته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق امرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو ځو قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوی او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
راپور مورید او د خیبر پختونخوا حکومت له پختون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره سلور کسیزي کمیټه ته واک ورکړی دی او ورته ویلي دي چې په دې لړ کې ټول خنډونه لري کې. دا فیصله صوبایي حکومت پرون په یوه غونډه کې کړې ده. نور معلومات ظفر خان راکړي.
د کمیټې غړي او لکورمې د پاکستان د خامی اسمبلی استازي منیر خان ورغزی بیګا مشال رډیو ته وویل وزیر اعلی محمود خان پرون د هغه په ګډون د کمیټې غړي وزیر اعلی هاوس ته ورغوختی ول او د پی ټی ایم سره د مذاکراتو د پیلولو په موضوع یې ورسره غونډه وکړه. ورغزی وویل د غورزنګ سره د خبرو مخته وړلو لپاره وزیر اعلی د هغه په ګډون څلور کسیزه کمیټې وګمارله.
پی ټی ایم سره خبرو په بری کې وی چې پی ټی ایم سره خبرو کې څنګه څه مشکلات وو څه واجه ده څه موټو چې موږ سره راځي کی هم سره ودا کوي څلورو کسانو د ټاسکا ولا کوجو تاسو ابو سره ملاقات وکي او ابو سره خبره کلیر کړي کنه ان شاء الله سبا پرې مو کوشش ته ملاقات وکړو سره غونه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی په مشرۍ د مارچ په میاشت کې وجرګه جوړه کړې ده چې په کې له قبایلي زیرلو د پارلمان غړي شامل دي. ټاکل شوی وای چې کمیټې به د مارچ په شپږشتمه د پی ټی ایم له مشرانو سره خبرو تکینی خو بیا دا مذاکرات ونه شول. منیر ورغزی وای د غورزنګ له مشرتابه سره پاړی کړي خو د غورزنګ د پیښور او میرمشاه جلسو کې د مصروفیاتو له وجې خبرې وزنډې دي. په قامی سملې کې د شمالي وزیرستان استازي او د پی ټی ایم مخکخ موسیندا وړوي د حکومتي کمیټې سره یو غیر رسمي ناسته شوې ده او بیا هم خبرو ته تیار دي. خو زیاتوي پی ټی ایم د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د کراچۍ او بلوچستان پښتونو ته د ورپی خستونزو د حل غوښتنه کوي او هغه سیمې د خیبر پښتونخوا حکومت له بهر دي. دا وړ بیګا مشال رادیو ته ویل د دې هر څه باوجود غورزنګ په نږدې راتلونکي کې د کمیټې سره رسمي خبرو ته کینی.
مذاکرات په کم ډول پکار دي په کم رنگ پکار دي نو بیا یو ورځ ورکو دي کمیټې ته بیا کمیټې نه ده تاسو هم کوو چې سونه دي سره اختیار دي تر کوم حد پر دي موږ د مسلې حل کوي شي. مطلب دا کمیټې خو د یو صوبې ده موږ د پښتنو مسلې خو په کراچۍ کې هم دي په کوټه کې هم دي په لاهور پنجاب او اسلام آباد کې هم دي. آیا بدابد د ټولو حل کولو توان لري نه بلري؟
حکومت د غورزنګ د سلګونو غړو زد په بلوچستان سند او خیبر پښتونخوا کې مقدمه جوړی کړی دي. د غورزنګ یو مخکخ علمزیب مسعود د محل د کراچۍ په زندان کې دی او پرزینو مخکخانو یې له هواده په بهر تلو بندیزونه لګول شوې دي. د حکومتي کمیټې غړی منیر ورغزی هم دا مني چې د غورزنګ غوښتنې د خیبر پښتونخوا سربیره د کراچۍ او بلوچستان ترڅنګ د مرکزی حکومت سره اړوند دي. خو وايي غورزنګ له قبایلي زیرلو پیل شوی نو ځکه ستونزو ته هلکتلهم له قبایلی زلو پیلوی
چونکه دی پی ټی ایم ابتدا قبایلو نشوی دی پی ټی ایم قیادت قبایل او اصل ایشو دی قبایلو نو مو بدا دی نشوی کو چې ګرونی مسلې حل کو دی کرے چې یا دی کټی را مسلې جوړه ګرونی نه هغه باور سره حل کو ان شاء الله.
تر دې وړاندې هم د پی ټی ایم د مشرانو او د یوې حکومتي جرګې ترمنځ خبرې شوې وي خو نتیجې نه ورکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې د پاکستان حکومت د ټول اورک کسان عدالت ته وړاندې کړي، له عدالته لرې وجنې دې ودروي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې تورن پولیس افسر روان ورته د سزا ورکړي. په قبایلو کې دې پر امنیتي پوستو خلک نه زوروي، له قبایلو دې ځمک لاندې بمونه پاکړي، او د بدامنۍ یو پوځي کاروایانو په مهال د اوښتو زیانونو په اړه دې د حقایقو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر میجر جنرال آصف غفور د بیلابیلو بیانونو او خبري غونډو په مهال تکرار کړی چې د غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وزیر اعظم عمران خان په حکومتي کابینه کې پراخ بدلونونه کړي دي. د نوموړي له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې د کورنیو چارو ریاستي وزیر شهریار اپریدی ته د قبایلو او سرحداتو چارو وزارت سپارل شوی، او اجاز شاه د هیواد د کورنیو چارو نوی وفاقي وزیر دی. وزیر اعظم د خزانه وزیر اسد عمر تر استعفا وروستو عبدالحفیظ شیخ خپل سلاکار ټاکلې ده. تفصیل احمد الله راکی.
تیر ماخوستن د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی د اسد عمر استعفا ورکول وروستو عبدالحفیظ شیخ د خزانه مشیر، اجاز شاه د کورنو چارو وفاقي وزیر، او اعظم خان سواتی د پارلماني چارو وفاقي وزیر وټاکلې شو. په اعلامیه کې ویل شوی فواد چودري څخه د اطلاعات وزارت اخستو وروستو نوموړي ته د ساينس او ټکنالوژي، غلام سرور خان نه پټرولیم وزارت اخستو وروستو نوموړي ته د هوابازی وزارت، او شهریار افریدی د کورنو چارو وزیر مملکت پر ځای د سفران وزیر مملکت وټاکلې شو. د امین گنڈاپور نه د کشمیر چارو، طارق بشیر چیمانه د هاوسینګ، او امیر محمود کیانی نه د صحت وزارتونو چارج واخسته شو، او ظفر الله مرزا د قامی صحت، فردوس عاشقاوان د اطلاعاتو، او ندیم بابر د پټرولیم ډیویژن لپاره د وزیر اعظم سلاکاران وټاکل شو. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منځوري وروستو کابینی ډیویژن په وزارتونو کې د تبدیلی نوټیفیکیشن هم جاری کړو. د ذکر دا چې د خزانه وزیر اسد عمر پرون د زیارت پر ورځ د خپل وزارت څخه استعفا ورکول وروستو سنه یو تا ویلی ول چې په وفاقي کابینه کې په لوی کچ بدلون کې دون کې دی. مشال ریډیو چې خبريال او سیاسي چارو پو عدنان رحمت نن ته پوسټ وکړو چې هغه څه وجوهات دي چې وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر وزیرانو وزارتونه بدل کړل. نو نوموړی وایي د دې دوه وجوهات ول، یو خو حکومت چې اولس سره کمی واده کړی وي نو هغه یې پوره نه کړی شوی، لکه په ملک کې د بجلی، ګیس او نورو مختلفو شیانو نرخونه زیات شول، او پر ځای اولس ته د څه اساني ورکولو په ملک کې ګراني زیاته شوه، او دا ځکه چې معیشت بهتری لپاره بنیادی فیصله کولو کې ډیر د ځنډ نه کار واخیستو. دویمه دا چې وزیر اعظم د وزیرانو کم ټیم جوړ کړی وو، د هغوی کارکردګي ښه نه وه، نو ځکه یې دومره زیات وزیران بدل کړل. وفاقی کابینه کې په بدلونونو اپوزیشن ګوندونو خپل غبرګونونه ښودلی دي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خپل بیان کې ویلي، ثابته شوه چې عمران خان کابینه فیل شوه، او نوموړی د خپلو ناکامیانو اعتراف په کولو سره د وزیر اعظم د چوکۍ څخه استعفا ورکړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اسد عمر د تللو نه ثابته شوه چې د عمران خان معاشي پالیسیانې ناکامه دي.
احمد الله راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د قرض اخستو هڅه کوي. د هیواد د خزانه وزیر اسد عمر له دندې استعفا ورکړې ده. شنون کې وایي د پاکستان د اقتصاد سمول د یو کس کار نه دی، او دا پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. په دغه اړه د ظفر خان راپور.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر پرون لومړی په ټویټر او بیا د خبری غونډې په مهال خپل استعفا اعلان کړه. اسد عمر خبری غونډې ته وویل، د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو لپاره یې د خزانه وزیر په توګه دنده کوله، او اوس دغه وزارت د وزیر اعظم عمران خان په امر پرېږدي.
دا وخت اقتصاد له ستونزو سره مخ دی، او اپوزیشن ګوندونو پر حکومت د فشار اچولو لپاره د دې نه بهانه جوړه کړې ده. یوه بله نوې ډله به راشي، او کېدای شي د هغې سره سات خشی وګه خنشی، نو د خزانی نوی وزیر تبا وخت کو بلاس ورشی.
نوموړي په داسې مهال استعفا ورکړه چې پاکستان له تیرو څو میاشتو راهسې د قرض اخیستو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره مذاکرات کوي. د 2019 او شل مالي کال لپاره کلنۍ بودیجې د جوړولو وخت هم رانږدې دی. همداراز پاکستان د تورو پیسو د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF په خړ لیست کې دی. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فرخ سلیم وایي مخکنو حکومتونو د اقتصاد په برخه کې یوازې قرضې اخیستې، خلکو له اوسني حکومته د بدلون تمه لرله، خو په دې کې په پاتې راتلو وزیر اعظم عمران خان له خزانې وزیر استعفا واخیسته. دی وایي په تیرو اته او نهه میاشتو کې وزارت خزانه هغه کارونه وکړل چې له وجې یې په سوداګرو کې بې یقیني زیاته شوه. د اسد عمر د کمزورو تګلارو له وجې ګراني د عامو خلکو ورځنی ژوند اغېزمن کړ او نتیجه یې دا شوه چې په تحریک انصاف کې تر ټولو زیات تکړه منل شوی وزیر لرې کړل شو. د 2013 میلادي کال په اګست میاشت کې په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان د سلو ورځو پلان اعلان کړی و چې په کې اقتصاد ښه کول، ترقیاتي کارونه کول او د غربت کمولو ترڅنګ ځینې نور اقدامات شامل وو. وزیر اعظم له خلکو سره د 500 لکو کورونو جوړولو ژمنه هم کړې ده. یو بل اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي تحریک انصاف د اقتصاد په برخه کې له خلکو سره ډېرې ژمنې کړې دي، خو د پاکستان اقتصادي نظام سمول د یو سړي کار نه دی، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره پیسې د پرمختیایي کارونو پر ځای په دفاع او نورو ځایونو کې مصرفېږي. بل د ټیکس نظام ناسم دی او دریم رشوت زیات دی چې له وجې د اسد عمر په ګډون د خزانې هر وزیر او هر حکومت د ستونزو سره مخامخ کیږي.
اوله خبره دا ده چې دا خو کېدای نه شي چې دا د مهنګایي راوستي وي. مهنګایي خو سیستم سره تړلې ده، دا سیستم د چینج کیږي او د دې چینج کېدو ته څوک پریمیم نه، او دلته کې د کرپشن او دلته کې د بجټ د زیاتو خوړلو او د جوابدهي نور کولو چې دا بجټ چېرته لاړو، د دې په وجه باندې چې کم تبدیلی نشي راتلی نو د هغې په وجه باندې دی لاړو او د هغې په وجه باندې به دا معیشت ښکته ځي. دا یو سړي کار نه دی.
اکرام هوتی زیاته کړه د وزیر د بدلولو سره به د IMF سره په مذاکراتو د راتلونکي کال په بجټ او یا هم د FATF سره په روانو معاملو هیڅ مثبت یا منفي اغیز پرې نه وزي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
دا جنوبی وزیرستان د مسجد مشرانو ویلي دي چې روانه میاشت سیمې ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر پر مهال به داغه سره ملاقات نه کوي. دوی پرون پټان کې تر جرګې وروسته مشالیډو ته ویلي د نامنیو په کلونو کې مسجد تر ټولو زیات ځپل شوی، خو حکومت یې د بیا آبادۍ او د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره پوره ګامونه نه اخلي. حکومت د مسجد مشرانو د پریکړې په اړه لاس نه دی ویلي. سلاب مسعود راپور راکوي.
د شپږم په ورځ په ټاک شه د درې مسودو په جرګې شه شاري مشرانو ملکانو په خاط ټینګه وکړه چې د روان میاشتې په 24مه نیټه به په واڼه کښې د وزیر اعظم عمران خان جرګې ته ایک یو مسود هم نه ورځي. مسودو دا ټینګه وله وکړه ملک محمد هاشم خان وار وای
بیز د ملک وګدارون ته دا خبره کوي او د دې د په نوټس یې روالي چې د 9/11 بعد کا ډېر زیات نقصان او ډېر زیات تکلیفات چا وو خستی دي، نو آغا په ټول پښتونخوا سے او بالخصوص په قبائلی علاقہ سے آغا مسجد کا دلا دو مسجد کو مخبلا تاریخی خورا بند دا دے 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 داورے پروگرامینا وکو او دے مسجد کوم سرادا پخپلا خورا بندے جرگے وکو کا دے دے دا داورے نکاوی مسجد کوم جرگا سے دا پریکڑا وکڑلا سے میز دے وانا آغا کا وزیر اعظم بھی آغا کا دے پاکستان صدر بھی یا دے پاکستان آرمی چیف بھی نو میز پہ ہیچ قسم جرگاک سے پا قبیلے پا خوراک سے او دے ایغے پا ہیڈکوارٹر بندے میز پا جرگیک سے ایسا نو خلی
پا دا غابا ریک سے ملک نور خان نور خبر پا دا رنگ مخش بوت لے
میز دا دس میں لگی لکا چھے میز دا ٹینشن رکا بھی لگیا دی دے میز طول کو مسیتا نو دے دل ساڑی بندے دے میز اعتبار ہوئے چھے دا عمران خان چھے جوڑ شی دے میز مسید کو ماں کلائیں وہ پوچھ میں جئی چھے دے میز دے برچوں نے خوریے ہد آئی نو دے دل ہم میز اوی داس لی داسی داس مالی میزی لکا چھے دا خدای چھے دا ساڑی را داوی دے لیارے کا دے دخپل دے میز سارا تخاص دس گف لگاول نو ہوڑی گا نا نو پا دک شی بندے دے میز اٹول کم بائی کاٹ کلائی
پا جرگیر سے دا ٹھنگا ہاں وکڑ لائشوا چھے دے وزیر اعظم عمران خان دا غی جرگیتا با ایک یو مسعود ہاں نو ورزی کسوک ورغای قوم بداغنا پینزل لکا کلدار نغد وسولوی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په افغانستان کې میشت وزیرستانیان وایي حکومت ورسره په بیا بیا د ستنولو ژمنې وکړې خو لا یې هم دا کار نه دی ترسره کړی. دوی پرون مشال لیډو ته ویلي د نوملیکنې فارمونه یې هم انتظامیې ته استولي خو کلیو ته یې نه ستنوي. چارواکي وایي د افغانستان میشته کډوالو ستنېدو تیاری کوي او ښایي تر روژې وروستو بهیر پیل کړي. عمر وزیر په دغه اړه معلومات راکړي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګیلامن دي چې دولت لخوا د بیا بیا ژمنو باوجود یې د واپس عمل له ځنډ ښکار دی. دوی وایي انتظامیې ورته د نوملیکنې فارمونه استولي ول چې میاشت وړاندې د خپلو کورنو تفصیل ورکړی خو د واپس نیټه ورته نه اعلانوي. د خوست ګولان کیمپ څخه یو کډوال شیرمحمد د ټلیفون د لارې مشال ته وویل انتظامی سره په بیا بیا جرګه کړې
نشانه اوس هغه بار بار چې دا تاریخ راځي د اسلام سلام یې زما څنګه راغلی چې په خپل په ځای کې موجود و خبره وکړل چې کنا چې سره غاډي مولینا سمانی ارته شو کیږي او لا څنګه راځي چې په هیڅ حال استنا ورته سره او مثال یې نه چایا تاریخ دا په مولینا کو مثال یې خو تاسو شو
نو رحمان وای دا واپس یې پته ما دی او خواس کړي چې یوانې ټا ورته اعلان کړي
په کومي دې درګل ولایت نه چې نو کاډه رغلي دې لا په غارې کې دې د استاد د ریټانو صاحب فرق د سیندې سره مخ مخي دې ورته دې کوي دا دغه کړي
دا کډوالو واپسې پاړه انتظامی چارواکي وای د دوی په واپسې باندې غوړ روان دي او ورته تیاری کړي خو د دوی په وینا روژې میاشت را روانه دي نو دا ګوري چې د روژې په میاشت کې او یا د روژې پس د دوی واپسی پیل کړي. د دوی په وینا اوله مرحله کې به هغه خلک راستنوي کم کډوال چې بکا خیل کې هم تستنېدل نه غواړي. افغانستان کې میشته کډوال وایي چې دوی انتظامیا ته خواوش شپږ زرو کورنو فرمونه استولي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا کابینې د بلدیتی ادارو په قانون کې د بدلونونو فیصله کړې چې کله اسمبلی څخه منظور شي نو د ضلعي ناظم څوکۍ او ضلعي شوراګانې به ختم شي. پرون د کابینې تر غونډې وروسته د بلدیتی چارو وزیر شهرام خان ترکې او د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي په دغه اړه خبرې کړې دي. د دغه خبرو تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بدلیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی مشال ریډیو ته وویل چې د ترمیم کړی شوی نوی قانون تر مخه به د تحصیل ناظمانو انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا د رایو ورکولو د لارې کیږي.
تحصیل ناظم به ډایرکټ راځي، ویلج کونسل، نیبرهوډ کونسل ممبران، دا به تحصیل یا سیټي کونسل چې ګمدنو ممبرانی 30% فند به ورته ځي انشاءالله. فاینانشل اډمنستریټیو اټانومي د ورسره
د خبری کانفرنس روستومی د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف لخوا جوړ کړی شوی د بلدیاتی نظام قانون کې ولی نوی ترمیمونه وکړي شو. نو په جواب کې وویل
مخکې لوکل ګورنمنت چې کله جوړ شو نو د نورو صوبو نه ډېر خو خو چې کوم هغه ایکسپیکټیشنز او هغه ایکسپیکټیشن نه میټ کېدل، لہذا دې ځل چې کوم خامیانې کوم کمزوریانې هغه ایکټ کې موجود وو هغه دې ځل هغه باندې قابو مونږ ته او خو نه ښه ایکټ راوستو کوشش شوی دی. مونږ سره ویلیج کونسل هم وو، مونږ سره یونین کونسل هم وو، مونږ سره تحصیل هم وو. اوس یونین کونسل یې د منځ نه لری کو، ډسټرکټ کونسل یې د منځ نه لری کو.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې د نوي ترمیمونو تر مخه په هر کونسل کې د ممبرانو شمیره ووته راکمه کړې شوې ده او د ویلیج کونسلو انتخابات به په غیر سیاسي بنیادونو او د تحصیل ناظمانو انتخابات به په سیاسي سیاسی بنیادونو ترسره کیږي. په خیبر پختونخوا صوبه کې د بدلیاتی نظام لپاره د ترمیمونو منظوري د کابینه لخوا ورکړې شوې ده او د راروان ګل په ورځ به ترمیم کړې شوې قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د اوریدونکو د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ پوښتنې سمې دي او دا هغه خبرې دي چې هغه یې پخپله له تیرو 15 کلونو راهیسې کوي. نن په اورکزو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د پی ټی ایم د ځوانانو خبره سمه خو لهجه یې ناسمه ده. افغان حکومت وایي په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني کانفرنس د قطر حکومت لغوه کړی دی. د ولسمشر دفتر بیگا په یو بیان کې ویل چې د قطر حکومت د دوی د 250 کسیز پلاوی په منلو کې پاتې راغی نو ځکه یې دا غونډه لغوه کړه. زلمی خلیلزاد د کانفرنس په ځنډیدو خپګان ښودلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره 4 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې یو غړي منیر خان اورکزی بیگا مشال رډیو ته ویل وزیر اعلی ورته ویلي چې د پی ټی ایم له کسانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې فرخ بدلونونه کړی دي. دغه د وزیر اعظم له دفتره په خپل شوی بیان کې راغلی دي چې د 9 وزیرانو وزارتونه بدل کړل شوی او یا له دندو ګوښه شوی دي. د خیبر پښتونخوا کابینه د بلدیتی ادارو په قانون کې ترمیمونه کړی دي. صوبایي وزیر شهرام ترقی پرون په پېښور کې مشال رډیو ته وویل په نوې مسوده کې د ضلعي ناظمانو او ضلعي کونسلونو د ختمولو ویل شوی دي. د امریکا ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر په 2016 میلادي کال کې په امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونو په اړه رپورټ کانګرس ته وړاندې کړی. پرون په خپاره شوي دغه رپورټ کې د روس د لاسوهنې پخلی شوی خو ویل شوی چې ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپین ډلې ورسره لاس نه یو کړی. مسکو د مداخله تورونه رد کړي دي. او د پاکستان د کرکټ بورډ د ورلد کپ لپاره ټیم اعلان کړی دی. د بورډ مشر ټاکونکي انتظام الحق پرون په لاهور کې په ټیم کې د شاملو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل. ورلد کپ به د روان کال په مئی کې په انګلند کې کیږي.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو اوس د اسلام آباد ته چې زموږ همکار سره ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه نه مهمه برخه ده.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خپلې ادارې د بلوچستان په خونړیو پیښو لیکلې او وایي وخت په وخت په بلوچستان کې هدفي وجنې کیږي د کومې ذمهواري چې اکثر بلوچ بیتون خوخي ډلې په سر اخلي. خو بیا هم حکومت د دغه مسلې حل ته په سنجیدګۍ پام نه دی ګرځولې. ادارې مخکې لیکي د زیارت په ورځ هم په مکران کوسټل های وې وسلوالو د سورلو بسونه ودرول او اغې نه د پیژنګلو وروسته سوارلس کسان راکوس کړل او اغې وجل. ادارې اخر کې وایي حکومت له پکار ده چې د بلوچستان صوبې او د دې ځای د خلکو مسلو ته په سنجیدګۍ سره وګوري او د دې خبره په غور واوري چې د حالاتو ډیر خرابېدو نه وړاندې صوبې کې یو ښه ماحول پیدا شي. اکسپرس روس په خپل ادارې په پاکستان کې په بارانونو او سیلابونو لیکلي او وایي د وروستیو کې په پاکستان کې په موسم کې ډیر تغیر راغلی او د دې بدلون په وجه توپاني بارانونه شروع شوي. ادارې وایي په ټول پاکستان کې د دې توپاني بارانونو له وجې کب نیونکو مزدورانو او د کسانانو په ګډون نورو یو شمېر څنګه سره تړلو خلکو ته نقصان رسیدلې. خو تر ډولو زیات زیان زمیدارانو ته رسیدلې چې ولړ فصلونه یې بارانونو لزان سره وړي. ادارې اخري کلی کې د دې فصلونو تباګېدو په وجبه غریبي سي واشي او د زری اجناسو د کمی له وجبه ګرانی هم زیاته شي. نو باید چې حکومت په جنگي بنیادونو دی لړکې اقدامات وکړي. لپیخور خبریدونکو مشرک رس پنه خپل ادارې کې وایي د ډاکټرانو د هړتالونو په وجبه بیماران د سختو مشکلاتو سره مخ دي او بل اړخ حکومت دغه مسلې ته هیڅ توجه نه ورکوي. ادارې مخکلي کې چې په داسې حال کې حکومت او ډاکټران خپل خپل دریض لري او یو ته هم په غلطه نشو ویلې. خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوه نډلې سره کینی او خپل مسلې او اندېښنې د خبرو اترو په ذریعه حل کړي. ادارې اخر کې وایي د ډاکټرانو او حکومت ضد په خپل ځای. خو دا قسمه حل تالونو د لاسه هغه خلک زیات متاثر کیږي چې د ډاکټرانو د شخصي دواخانو علاج نشي کولی او د خپل درملنې لپاره سرکاري هسپتالونو ته ورځي نو حکومت له پکار ده چې دغه خلکو د اسانۍ په خاطر له ډاکټرانو سره مذاکرات پیل کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو رسنیو کې مو دوه لیکنې راخستې دي. ډیپلومیټ مجله د پاکستان پر اقتصادي ستونزو او د هواري په لارو چارو بحث کړی دی. وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د جګړې په اړه لیکلي دي او ویلي دي چې دته باید له سره کتنه وشي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمه برخه وړاندې کړي.
ډیپلومیټ مجلې لیکلي دي چې د پاکستان اقتصاد ته په پیښو مسلو کې بهرنۍ زری مبادله، د درآمداتو کمی، زیاته کساد بازاري، تر آمدن د خرڅونو زیاتوالی او په خزانه کې د پیسو کمی شامل دي. خو د ورسپانی په وینا د پاکستان لپاره دا څه نوی نه دي، بلکې پاکستان د پخوا په څیر یو ځل بیا د پیسو نړیوال صندوق ته ځي چې په 22م ځل پور ورڅخه واخلي. مجلالی کې دا تر اوسه نه ده معلومه چې د پیسو نړیوال صندوق به دا ځل پاکستان ته څو روپۍ ورکوي، ځکه چې له تیرو قرضونو یې لا هم په عربونو ورباندې پاتې دي. ډیپلوماټ مجلې ښلي چې پاکستان وار له مخه د مالی بدنوانیو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې موجود دی. د مجلې په لیکنه پاکستان ته پکار ده چې د دیوالیا کېدو څخه وړاندې خپل اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. مجله په دې اړه پرمخ لیکي چې د خزانې شکولو لپاره پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای باید پاکستان په ملک کې داسې فضا جوړ کړي چې بهرني پانګوال ورتګ ته زړه شکړي. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې د پاکستان اقتصاد دا وخت د نړۍ د 190 هیوادونو په لړ کې پر 136 نمبر دی. د مجلې په وینا پاکستان باید د سیلګری او صنعت په برخه کې هم داسې ګامونه پورته کړي چې خلک ورته رامات سي، او همداسې په ملکی دننه د وړو کاروبارونو لپاره د ټیکسونو داسې نظام جوړ کړي چې ځای خلک په ملکی دننه پانګونه وکړي. بل پلو وال سټریټ جرنال روسپانی بیا د افغانستان د جګړې او هلته د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لیکنه کړې ده. روسپانی په افغانستان کې روانه جګړه تر ټولو اوږده جګړه بللې او لیکلي دي چې دې ته لسره د کتنې ضرورت دی. د ورسپانې په وینا کانګریس باید د دواړو لویو ګوندونو د پوهانو یو ډله راوغواړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو له سره جاج واخلي. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې د جګړې 13 کاله وسو، خو د روانې شخړې د برخلیک په اړه د امریکا دریځ لا هم نه دی څرګند.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د عدلی وزارت پرون په 2014 کال په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلي تورونو په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر ایډیټ شوی راپور کانګرس ته سپارلی او پر وېپانه هم خبر کړی دی. په راپور کې پر روسیې په ټاکنیز بهیر کې د مداخلې تور پورې شوی، خو ویلي دي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپاین ډلې پکې ورسره لاس نو یو کړی. زمونږ همکار صفی الله ستانکزی د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شویو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډانلډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسید، د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډانلډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد ندی پیدا شوی.
اسپیشل کونسلز رپورت سټیټس دټ هیز
د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورت دا څرګندوي چې د څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. څارنوال بار پرون پنځمه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږېده او دا بیان یې ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو خاص څېړونکي رابرټ مولر د خپلو څېړنو یو ایډیټ شوی 400 مخیزه رپورت خپور کړ. د پنځمه پرځ دغه رپورت بیا کتل شوی بڼه کانګرس ته په سپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خبره شوه. اخو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د رابرټ مولر د څېړنو د بیا کتل شوی ریپورت د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څېړنو مخه نیول شوی. ښاغلی ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل ما ښه ورځ تېره کړه، ویل شوي چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څېړنو ممانعت شوی. دا هیڅکله هم نه و شوی او نه به وشي او موږ باید په مسایلو ژور سر خلاص
کړو.
دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپاره شوي ریپورت د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي ویلیام بار د هغې په خبره په سرسرخون کې هڅه کې ښکیل دی چې د ټرمپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت ښودلو په هدف ترسره کیږي. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویاند دمیتری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت کړی او بے اهمیت یې بللی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د پنځشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ ستر لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسیدونکو ګډون پکې کړی و، ګډونوالو ویلي چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کیږي او نور د په هیواد کې د شخړې د پای ته رسیدو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. صادق رښتینی له کندهاره راپور راکوي.
د پنځم به فورس د کندهار د شهیدانو څلور لاري نبیات رحمت شاهی لوبغالی پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لار اچول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکيلو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای تر رسیدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ژغ کوم چې نور جنگ ته بس وایس د خپل هیواد د مالونو وژو تژو کونډانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دېر زخته له بیک وایس او د سولې سره یو ځای سي تر څو د جنگ همزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورونو هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ځاختلو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دي، د الله کلام ورته خیر ویلی دي.
په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو، حکومت ورونه دا سره کښېني، خپل سولې دې راولي، خپل سولې دې وکړي. د هېڅ چا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
د کتر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي، دغه مځینو هیلو توجه دی چې افغانان ته وټه غرسره کښېنئ، دغه مځینو هیلو توجه دی.
ولا ډېر ورته هیله مني چې قسم په دا سترګو دا رقم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سو او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
د قبایلی سیمو سیاستدانان او ځوانان وایي په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته حکومت هلته هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د آئینی او انتظامی اصلاحاتو بهیر له پامه غورځولی او د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی. نور معلومات د اسرار الله مومن په راپور کې.
د قبایلی سیمو ځوانان او سیاستوالان وایي د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې په قبایلي ضلعو کې غونډې، هلته د وزیر اعظم او نورو چارواکو دورې یوازې د انتخاباتي کمپاین برخه ده. د قبایلی ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان پر مشال ډیو ته وویل چې د حکومت په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګینې په قبایلی ضلعو کې دا وخت په وسوا شپږش پرمختیایي پروژو کار روان دی.
تاسو وګورئ عمران خان وزیر اعظم خپله او د هغې چې کم ټیم دی او ورسره د پښتونخوا وزیر اعلی هغه ځي د مختلفو ایجنسیانو دورې کوي. موږ دا ګڼو چې دا یو سیاسي کمپین دی او ځکه چې تاسو وګورئ موږ سره چې کومې وعدې شوې ترقیاتي پیګیجونه نو موږ خو امید هم دا و چې کېدی شي دغه ترقیاتي کمپین کې زموږ سره وعده شوې ده د اعلان وشي په ځای د دې هغه لاړ شي هلته ګورې صحت کارډ حوالې سره هغه خبره کوي او چې کوم موږ سره د اصلاحات حکومت کې څه شوي یا څه وعدې شوې هغه طرف ته دغه بالکل سوچ نشته او نه په هغه باندې خبره کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د شپاړسو څوکیو لپاره انتخابات به د جولای میاشتې نه مخکې کیږي. د قبایلی ضلعو د سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند د تېر ورځ مشال ته وویل چې د صحت کارډ پرته د خبر پختونخوا او مرکزی حکومتونو قبایلو ته هیڅ نه دی ورکړي.
دومره پیسې لاړې دا د کیبینټ اجلاس شو دا وسو یو کال شو تر دننه پورې زمنګ په دې نوی ضلعو کې د دې حکومت چې راغلی دی د اوسه پورې یو خخته یو ډیولپمنټل کار یو تارکول سړک هیڅ داسې ډیولپمنټل کار نه ښکاري. بلکې چې تاسو دغه ممبران نو پښتنه وکړي چې دوی ته تر اوسه پورې خپل ای ډی پی نه راملاو دوی مخلص وینو د مونږ ته د ان اف سی وارد کې درې فیصد چې کمی روپۍ دي دغه به زمنګا د نوی ضلعو ته کړی وي. خلک برباد شو روزګار نشته زمونږ کورونه مسمار دي زمنګا د کورونو سرویګانی نه کیږي او دغه یو سیادکار مخې ته رانیول لري نو هغه سیادکار خو د هر سړي د هر پاکستانی حق دی.
خو د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف غړي او په کمی اسمبلی کې د باجوړ استازي ګلزفر خان تیر ورځ مشال دیوتا پر دی اړه لڅول ډډه وکړه چې حکومت یې د قبایلی سیمو لپاره په ان اف سی کې خپل برخه پیسې چې شاوخوا سل ارب روپۍ جوړیږي ولې نه دی اعلان کړي. ظفر پر دې اړه هم څونه ویل چې مرکزی حکومت د قبایلو پارلماني استازو ته د سیمې د پرمختیا لپاره مقرره مالی فنډونه ولې نه دی ورکړي. البته نوموړی وایي د ګوند لخوا یې د قبایلو لپاره د پرمختیایي پروژو اعلانات د انتخاباتي کمپاین برخه نه دي.
نو صوبائی الیکشن کو صرف پشپار سیٹوں پر قبائلی علاقوں کا لکجات کے دے حالان کے منگ پٹول پاکستان کے لگی ہو صحت ہم خلق دیا طور سو چاہے وہ سرکاری اسپتال دفتر نہ ورزی کم پرائیویٹ کا اسپتال یہ التاری ورزی چہ بٹون اور رستو پہ کے پی کے کم میڈیکل کالج اعلان شو ناگا والا نے بجوڑ کے اعلان شو صرف میڈیکل کالج اعلان نہ شو پرامیڈیکل کالج اور نرسنگ سکول ہم اعلان شو
پروس کال د قبائلی سیمو پر خبر پختونخوا صبح تر ورگڈی دو ورستا پدی سیمو کے د صوبای اسمبلی لپاره انتخابات کول د صوبای عدالتي او انتظامی نظام ورغزول او نور یو شمیر کارونه کول دي او حکومت وایي چې پر دې یو لاس اهم پوره کړي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یونی مبجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروې
په درېنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلورنی مبجو
جمهوری غګونه
پپاو کم پینزو بجو
دا بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې ځایي خلک د نامنې ورسته او پیښو اندېښمن کړي دي. وایي هم دې تور ته حالات شاوخوا یو نیمه لسیزه مخکې په قبایلي سیمو کې هم جوړ شوی وو چې له کبله یې پراخ پوځي عملیات پیل شو او لکونه خلک کډوال شو. په دغه اړه د منور شاه راپور اور
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې د بدامنۍ پیښې سیوا شوې دي چې پکې د پښتون میشتو سیمو فعالان او سیاستوالان وای دغه ډول پیښې اول په پخوانی فاټا یا قبایلی سیمو کې هم شروع شوې وي چې اخر پوځي عملیاتو او د خلکو بې کوره کېدلو ته ورسېدلې. دې لړ کې د بلوچستان بیلابیلو پښتون میشتو سیمو خلکو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو احتجاجونه او مظاهرې هم کړې دي. په دې حق لا د دې صوبې په چمن خار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ملا بهرام اخوند وای ریاست د یوې منصوبې لاندې په دې سیمه کې بدامنی پیدا کول غواړي.
دا صفا واضح معلومه خبره ده چې دا پر دې باندې ثبوتونه شته گوایان شته په ټوله جنوبي پښتونخوا ته کم د شمالي پښتونخوا اوازات قبایل علاقجاتو چې کم دهشتګردي روانه ولا دا ټول راولل او جنوبی پښتونخوا ته را منتقل کړل. لکه ما چې په سنجاوي کې واقع پیښه سوله ثبتونه مخامخ دي سرکار کړی ده، پخپله یې کړی ده، منصوبې تیدې کړی ده. دا اوس وړ مورځ چې کومه د بم دماکه په دې دغه کې وسوله، په چمن کې وسوله، د ټولو د مخه زه هلته رسېدلی یم. هلته د ایپسي ګاډۍ ولاړه ده او دا سامنته پوه چې دلته لس کسان زخمیان کېږي، سکوټرانو لس دولس پنځلس اور اخیستی دي، دکانونه سوزل کېږي.
دا راز یو بل فعال ډاکټر سید عالم میسود وای د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې چې دا مهال په کوم ډول پیښې کیږي. په قبایلي سیمو کې هم د پوځي عملیاتو نه وړاندې دغه شان پیښې شروع شوې وې.
دا بالکل مهاله کې د دې مشترکات عادي چې د دهشتګردو چې کم ترتیبات مثلا د جنوبي وزیرستان سره چې کم زرمیلنه ده، د هغې نه بعد بیا کشمیر کټ یو علاقه ده. دا علاقہ اوس مقامی خلق نشیت کی تلتا نوی مخلوق راہ لگے دویم دادا چی التا چی کل گوری نو بیا سنجاری لورالائی کلا سیفولا او بلتوکی دا غا بنیادی تارگیت. دریم خبر دادا چی دا چی کم ورداتونو طریقہ دا دا بالکل اما غدا لکا سنگا چی فاتا یا سوات و ملکن کی کتلا.
خو د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر ضیا الله لانګه وای امنیتي ادارو د ترهګرو ډلو خلاف کامیابی کارویانې کړي او د دوی پاتې شونې به هم ډېرې زر ختم کړي.
د
پاکستان دشمن په قبایلي سیمو کې هم خپل چالونه وچلول او ماتې وخوړه. اوس د اولس تر څنګ سرکار اهم او د وسلوالو په چالونو پوه شوی او موږ له وړاندې د دوی د مخنیوي لپاره اقدامات کړي. مخکنیو حکومتونو د ترګرې پر ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نو عملي کړی نو ځکه ډېر زیان شوی وو. اوس موږ په دغه پلان چټک ګامونه پورته کوو او ټول ولس ته دا باور ورکوو چې د دوی په امنیت به حکومت هیڅ سمجوته ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د بلوچستان په پښین، قلعه سیفولا، لورلای، چمن، سنځاوی او کوټه کې یو شمېر بریدونه وشول چې لسګونه ولسي وګړو او ځایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
په کوټه کې پرون د پولیو ناروغۍ په اړه د بیدارۍ په موخه د انځورونو نندارتون جوړ شو. د کوټې په انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون کې نندارتون ته ګڼ زده کوونکي ورغلي وو. د غونډې منتظمین وایي غواړي چې زده کوونکي د ګوزن له ناروغۍ خبر کړي چې هغې د واکسینو په اړه تبلیغ وکړي. په دغه اړه یو بهترین معلومات راکړي.
د پولیو د وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره د کوټ په آی ټی یونیورسيټي یا پوهنتون کې د پینټینګ نندارتون وسو. په نندارتون کې د زده کوونکو له لوري چې کوم پینټینګ یې ښودل شوی وو، په هغه کې د پولیو څخه د معذورو کسانو وژوند او مشکلاتو ته کتنه شوې وه. په دې ترڅ کې د پوهنتون د زده کوونکو د څانګې مرستیال مشر سمین خان و مشال ریډیو ته وویل چې ځوانانو په خلکو کې د پولیو د ناروغۍ په اړه د پینټینګ د لارې د پوهنې د راوستلو هڅه کړې ده.
پاره کې ساخسته او پاغو کې د دوی د اول دویم او دریم پرایزونو دغه سره سره د پولیو یو داسې مرز دی داغه بیا علاج نشته. نو موږ دا غواړو ولې چې دلته موږ سټوډنټس ته موږ سټوډنټس خپل امبیسډر جوړو چې بیا د علاج په مختلفو ځایو کې په خپل کمیونټیز کې یا په خپل کورو کې یا په خپل کلو کې دا روشای چې یاره د پولیو څاس کې چې دی هغه باید موږ خپل بچان ته ورکو خپل کښانو ته ورکو.
د پینټینګ په سیالیو کې د برخه اخیستونکو وینا و چې د ټولنې څخه د پولیو ناروغي ختمو د ټولو ذمہداري ده او بیا په خاصه توګه په سیاستمند ټولنه کې تعلیم یافته ځوانان لوی کردار لوبولای شي. په دې اړه د کمپیوټر انجینرینګ د کونکي فدا حسین وای
پولیو ما سي په خپل دلې د خپل لاکو کې ملدلې په پښتنې سیمه کې ملدلې ده. زموږ داسې خلک دي چې هغه پولیو ټیمان ورسي لیکن دوی ووي په سیوای اخی منه کې ګټن اورته باندې دا ډېر یو خطرناک حساس معاملہ ده. بایسي موږ په دې کې داسې نه کوو. پولیو په کښنواله دغه سي غلطیاں کړي دي او له دوه غلطیاں بعد ورونه خوندي هغه ګر سر مازور سي.
پر دې محل په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر د جهانگیر بازدی وینا وه چې حکومت په بلوچستان کې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي
او د دې مقصد دا و چې دا کم سټوډنټ چې دي دا خپل په کورو کې یو سیل لري. نو که په کور کې نور خلک خبره نه مني او دوی یو خبره وکړي خلک دوی پر خبره زیات غور کوي او دا یو ډیر سیف ویکسین دی. په کروڑاو کښنیانې هر میاشت په پاکستان کې خوري. الحمدلله نه تر اوسه د دې سره ریاکشن مخ ته راغلی دي او نه له دې سره تر اوسه یو کښنی ته تاوان رسېدلی.
دوی غوښتنه وکړه چې ولس ته هم پکار دی چې د پولیو په ختمولو کې د حکومت سره کومک وکړي او خپل د پنځو کلو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو په هر کمپین کې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د کرکټ بورډ په انګلستان کې د نړیوال جام د سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د لوبډلې د غوراوي چارو مشر انضمام الحق پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویلي ځینې لوبغاړي د بدني صحت او ځینې د خرابې کرکټګۍ له کبله له لوبډلې څخه ایستلي دي. په دغه اړه د سره ظهیر راپور اورو.
د زیارت پروس په لاهور کې خبری غونډه کې د پی سی بی چیف سلیکټر انضمام الحق د لوبډلې اعلان وکړو. د نوموړي په خبره په دې لوبډلې کې ځینې نوي لوبغاړي شامل کړي شوي دي ځکه چې دوی په پاکستان سپر لیگ کې ښه کارکردګي ښودلې ده او دا هم چې دا حتمی ټیم نه دی او تر د 28 مئی پورې په دې لوبغاړو کې بدلون کېدای شي. نوموړي د لوبغاړو په اړه وایي فخر زمان، امام الحق، عابد علی، بابر اعظم، شعیب ملک، محمد حفیظ، حارث سہیل، سرفراز احمد، شاداب خان، عماد وسیم، حسن علی، فہیم اشرف، شاہین شاہ افریدی، جنید خان او محمد حسنین دا د نړیوال کپ لپاره د 15 الکانو ډلا دا دی. روسیو کی آسٹریلیا په دوبی کې پاکستان ته په 15 ورځنی میچونو کې ماتی ورکړي کوم چې د نړیوال کپ لپاره د پاکستان په تیاریو پښتنې راپورته کوي. مشال ریډیو چې په دغه اړه په اسلام آباد کې د لوبو د تجزیه کار عبدالغفار نو پوښتل نو هغه وویي چې د دوبی او انګلینډ په ماحول کې فرق دی او د نړیوال کپ نه وړاندې انګلینډ سر د پاکستان سیریز به د دوی لپاره د پریکټس یو موکوي.
خبره دا ده چې ینګسترز ته موقع ورکړل شوی دا او په لومړي ځل ینګسترز باندې ډېر زیات اعتماد کړی شوی دی. عابد علی د چا چې ډېر ښه پرفارمنس دی او ډېر ښه فارم کې دی، د آسټرالیا خلاف سلیزې هم سکور کړی دا. د دې سره سره شاهین شاه افریدی ځوان فاسټ بولر دی، حارث سہیل په میډل آرډر کې ډېر ښه فیصله ده، شاداب خان باندې اعتماد کړی شوی دی، سرفراز احمد د لوبډلې کپتان برقرار ساتلی شوی دی.
د نړیوال کپ لوبې د مئی میاشتې د 1.5 نیټې نه په انګلینډ کې شروع کیږي او پاکستان په خپل لومړی میچ په 1.5 مئی د ویسټ انډیز پر ضد لوبوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اردن کو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د پای شیبو ته را رسیدلی یو. د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې سمې دي او دا هغه خبرې دي چې هغه یې پخپله له 13-15 کلونو راهسې کوي. نن په اورګزو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د پی ټی ایم د ځوانانو خبره سمه خو لهجه یې ناسمه ده. افغان حکومت وای په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني کانفرنس د قطر حکومت لغوه کړی دی. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل چې د قطر حکومت د 250 کسیز پلاوی په منلو کې پاتې راغی نو ځکه یې دا غونډه لغوه کړه. زلمی خلیلزاد د کانفرنس په ځنډیدو خفګان ښودلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو کولو لپاره 4 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې یو غړي منیر خان اورګزی بیګا مشال ریډیو ته وویل وزیر اعلی ورته ویلي چې له پی ټی ایم سره مخامخ خبرې پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړی دي. بیګا د وزیر اعظم له دفتر په خپل شوی بیان کې راغلی دي چې د نه وزیرانو وزارتونه بدل کړل شوي او یا له دندو ګوښه شوي دي. د خیبر پښتونخوا کابینه د بلدیاتي ادارو په قانون کې ترمیمونه کړی دي. صوبایي وزیر شهرام ترکی پرون په پیښور کې مشال ریډیو ته وویل په نوې مسوده کې د ضلعي ناظمانو او ضلعي کونسلونو د ختمولو ویل شوي دي. د امریکا ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر په 2018 میلادي کال کې په امریکایي ولسمشري جو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونو په اړه رپورت کانګرس ته وړاندې کړی. پرون په خبره شوی دغه رپورت کې د روس د لاسوهنې پخلی شوی دی، خو ویل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپین ډلې ورسره لاس نه یو کړی. مسکو د مداخله تورونه رد کړي دي او د پاکستان د کرکټ بورډ د ورلد کپ لپاره ټیم اعلان کړی. د بورډ مشر ټاکونکي انضمام الحق پرون په لاهور کې په ټیم کې د شاملو لوبغاړو نومونه په ډاګه کړل. د کرکټ نړیوال کپ سکل په مئی کې په انګلینډ کې کیږي.
مهم خبرونه مور در دن کوم. دغه سره زمونږ د خبرونو وخت پای ته رسی. خپل قربا شاین بندری، د خبرونو ویان ظفر خان او زمونږ تکنیکی مرستیال او د مشال ریډیو ټول ملګرو له اجازه ورکې. هر چرته چې خاط آباد او بریلی اوسئ.